سلام ستړي مشه تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان ځل ویله مجاهد د پاکستان د پوز د ویان درستي څرګندونې لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون سه شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوی دی. د همداراز وویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی، یو د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي. د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په غبرګون کې زبیح مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي، بلکې د یو مسؤل پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلې شوې، تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی، وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو د خبر پرون سه شنبه خبر کړی. د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور لمخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاش کې خپل 30 کلن میرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویدو. د بری د اپارټمان په دالیس کې شوې او خزي د قو د څو گزارونو لامل سوار کړی ده. د برلین سیمه ییز محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه. د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي. محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده. د دوی ماشومان وروسته تایید کړل چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وې چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړمه. د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وبله او د عدالت غوښتنې وکړه. هغه نظر چې د محکمې لا پریکړې سره سمون لري. د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبر کړي نه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي. ایراني رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي. د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي. علي آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیاو ایران به افغانستان ته هم پلاوی واستوي، څو دغه موضوع له نږدې وڅاري. او سپین مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوزي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د گرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي. د سپین مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس ویلي د گرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولیت دی. د هغې په ټکو د گرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ته ورسوي. د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غلارو چارو دی چې امریکا یې پلاس کې لري. لدې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناټو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناټو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی دی چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی کدر من اوګل لیز کون کو زبرشنا غم فار یوسر به هم تاسو ټول تشرح کلاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول کدر من اوګل لیز کون کی براترو غو جوړو صحت مند او سی جیو د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چیز مرستا سدنن رزلوس نه هم لوسته نو خلای د چې د تیر رزلوسته بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سی جی امنن رزلوسته اماده کی ولري خو زکون کو مخکې لدین چې زستا سدنن رزینه ولوس پیل کن تاسو ټول کدر من زکون کی د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشاله لیز د کون کوز مرستې د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثره جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شپږمې میسي پیپرې همدارنګه کلر مونږ غوړلې چې کون کوز مرسته ست د نن ورځې در سیاحت هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کانیس وان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل. دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر منځ کوون کې به د لوست پر پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خوږه لیست کوون کو د لوست د پیل په شیبو کې. لومړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب سړي. آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې یو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه موږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدلی وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو. خو ژو ګل لیز د کوونکو د ډبرو سکارا کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارا نباتي منشا لري چې رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سون مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو سکون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره رمایسس په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجارس فلم ځنګلونه لمایزه څخه بلارل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله. دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسس ول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپان موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په دری سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات کرها او د هار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې ته سپېڅلې ویدي په هغو ځایو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تصفیه شولې. نو په دغه وخت کې د دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل. خو ژو ګلالي زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کاني سون موادو په برخه کې یو بله برخه لولو چې هغه د نفتو په برخه کې ده. لولو چې له نفتو څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي او د نفتو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. په لاند او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ او تاسو درنو زده کوونکو، نفت چې دی په خپله د حیواني منشأ لرونکي دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دوی خنثی شوي دي. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نفتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی که چیرې په لنډ ډول سره ووایو، خلاص ډول ووایو، موږ وایو تاسو ویلی شو چې د نفتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشأ لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه، د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې شول، نو بیا زیاته موده پر دې باندې فیرسوا ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې، ډیزل کې، ډیزلي ماشينونو کې، د سون لپاره پېټرول، د پېټلوري ماشينونو لپاره سون توکي برابرول، او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین، گریس، واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کاله پوری د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګنده شوه چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان، ترکستان، له تیربنده څخه تر شمالي نمونو پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نفتو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نفت موجود دي. چې نفت موږ او تاسو ولوستل، نفت له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین، ریسا، واکیوم او کیرا او اسلین دي. دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو ژو ګل زده کوونکو، طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي، چې پخوانی رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده، او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېسته سو، او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو، طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایي موادو په پخولو کې، او د غازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کاني سون مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره، د نفتو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کاني سون موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژو غوړلی زده کوونکو، صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي. یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو، او هغه طبیعي شکل بلري، او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو، دي د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو، او هغه شانه ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې، حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شیان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شیان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو، او وروسته د هغه څخه د پیدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو، او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره، د کارخانو لپاره وړل کیږي، او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي، چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول، درنو زکونکو لاسی صنعت سره ویل کیږي. لاسی صنعت په خپل کچیر مرکته شي نامت متوجي او سیجو لاسی ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زکونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول، د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په لاسی صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره دوی د خپل ورځنیزي اړتیاو پوره کړي او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې وو د دوی لپاره یو شب بوختیا وه، او د خلکو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره، د پیسو پیدا کولو لپاره یو ښه منبع و. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د 19 پیړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سولو کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و، او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده، او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې، او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي، او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکي کارونه چې دي د په زموږ په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاري هم زموږ په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دي، په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډېر زیات پرمختګ کړی دی، او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې، او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو، تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکولای شي چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د کابل جنګلاګاک فابریکې او د بغلان بوري جوړولو فابریکې، د کندوز د سپینزر غوړي، او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برقخانو، او همدارنګه د سیمنټ فابریکې، د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو، کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشیني صنایعو په باره کې لوستلی شو. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په هکله ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول پوهیږو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده، او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې، ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري، او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی، دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده، چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو، محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي، او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي، درنو زده کوونکو، سړکونو ته ویل کیږي، چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و، د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هېواد ته راوړل شو، نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول، او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، هوایي لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقالول، او دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هېواد څخه بل هېواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، د یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقالول دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره احترامات مقبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن هم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لوستنه بو په پراو د کیک ډول سره زکړ او سړي خو جو ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيشي کتاب صفالنه چې په تیمه پهل بهتر واوی می سپی پرې ده قدر من زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی. لومړی د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هيږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. ترنو ګللی زکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګي په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زکون کو ډیر ساده او روښانه وي د سوچي امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري. د دوی څخه او د سنوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شې دي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه چې ده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع ته رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګ لري. نو له همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدر منو او ګلری زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې دغه جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دغه دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچې سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې دی لیوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هیوادونو یا هم هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لویې وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لویې وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم آران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی سوداګری کشتیو په چړولو کې، او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې دی درنو زده کوونکو، د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې دی، د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې د دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسېدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کچه زیاته نه ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ هم چې نن د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوسی اوسئ. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایي. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه وګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړې سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو